تړاو د خصوصي سکتور پنګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښنیمه په چشت په لاند خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په بریټ کې د لشتر رړه شل ماشومان پروشل کېدو خپګان څرګند کړي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل اکسپانه د غمرازی څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشنبی د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سره د سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشری حقوقو یو اداره وی د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو شمیر یو بیا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه پورس دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې څنګه ناڅاپه د پنځشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 55 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند سرریاسم. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتی تلویزیون المملکه ته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریې شاوخوا 3000 کسان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب. پینځه تلبش کال وړاندې د مرحوم یا جدیش پښمه په خونی شوروی اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د 53 کلیزه په مناسبت جنو افغانانو او د سیاسي چارو شونونکو له اساسي رډو سره په خبرو کې د خونی شوروی اتحاد بریټ په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. په دې اړه تفصيلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې عام هیوادوال پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي يرغل په اړه تقریبا یو خلدي وایي د غیرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل خار وسیدونکو رحیم الله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي يرغل د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې نو امر یاد مې خوب صحیح با آمدن از اینا
د جدیش پهګه مهغه خنړی ورځ دسی د هیڅ افغان له یاد به ونه دوی سکل راغلل پر کلیو بمبارونه وکړل لیام یې وکړ او کله شي خارونو ته نه وتل د خلکو کلتور او انانات یې تر پخو لاندې کړ. نو دوی موږ ډیری بدی خاطرې لرو د بشر ضد د شکارونه یې کړی شي نه هیرېدل کیږي.
افغانستان مو آمدن روسا په افغانستان
د مزار شریف خار اوسیدونکو زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خاور باندې تجاوز کړی دی او د امغه ورځ نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځ شروع شوه دي. افغانانی بدبخته کړی دي، ډیر خويندې ډیری مندې بوري شوې دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ورورسېدل.
15 کال وړاندې د 1955 کال د مرغومي یا جدي پښپګمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان په وزیر غل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت رنګ او ببرک کارملي واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغې یا دلوې په 26مه د جنیوا د تړون له مخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپل عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرغومې پیخه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د 1950مې کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شوروویانو یرغل په افغانستان باندې خپل شوروویانو ته یو بدمرغي و او خپل افغانانو ته یو لوی بدمرغي و چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه، زیربناګانې، فابریکې دا ټول تخریب شو، نو دا یو ډیر لوی مصیبت و د افغانانو دپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې کړي، ډېر ښه پروژې یې تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده، دوی چې راغل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغې تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام پر رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي. تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی؟ متقاعدینو معاش چی دی؟ دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجه تقاعد تا اغه کیږي چې په افغانستان کې د خزینه تقاعد وایي په وزارت مالیه کې او ریاست ده ریاست تقاعد اول ته خزینه تقاعد ورته وایي په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده یو سری ظلم ده یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیون ته رسیږي یعنی د افغانستان 2 میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي په دا درې کاله معاش نه لري په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده یو داهیه انساني ده په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو
بله په دې خبري وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي خدمات کړي د هیواد او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کې نه لغنه استفاده وکړي اول په دې خبره راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیري
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي جامعه بین المللي له خواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زړه خلک دي دوی سپینګیر خلک دي دوی د کار توان نلري متاسفانه په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي بالکل په ډیر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي یعنی عادي عادي کارونه یو څوک چې ډګروال وو یو څوک چې صاحب منصب وو معلم وو مامور د دولت وو یعنی د افغانستان دپاره د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه هم د قانون لحاظ نه هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق د هغوی معاشونه باید اجرا شي
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې تاسو د دې علت څه ګڼئ
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه ولاندې کړی نه ده بعض وخت دوی ویل ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي ولې د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد ونه کړ یعنی معنای دا ده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوخلیک دی په شریعت کې ډیر پویږي اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري مطابقت لري او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده ذخیره شوی ده په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي د خلکو د پول غصب مطرح کیږي ډېر یو ظالمانه تصمیم ده او زه امیدوارم چې د ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهي سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دي د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې موږ آزادیو چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او دغه اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبان زحمت مقاومت وکړي، مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسله ده، دا یو اسلامی افغانی مسله ده.
حاکم نظام ته به د دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولې په دغه درې کال تیر شو، درې کال او څلور میاشت، ولې د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامع بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ولې؟ دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی، د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې، جامع بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوشوي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي: مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
ډیر ښه، ډیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري. مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر ال کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا دننه په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه ما سره مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه شي ده دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه ایجاب و ریش و دا مسائل بوختی هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهربانی صاحب، مهربانی.
درن دوستانو دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چېست علمبال او ملګری.
تیارو پخ پریدو مزر خفده پترالو مکتبو مزر خفده پترالو مکتبو مزر خفده رانا وجنی